سلام، به برنامه ای هفته گفتگوی ویژه صدای امریکا خوش آمدید. این هفته باز هم با یکی از موضوعات مطرح در افغانستان در مورد حق آموزش زنان و حقوق زنان و همچنان تلاش ها و دادخواهی برای اعاده حقوق زنان در حکومت طالبان صحبت میکنیم که خوشبختانه مهمان بسیار خوب داریم که امیدوارم تا نیم ساعت دیگه حتما ما را همراهی کنید. مهمان ما امروز خانم پشتنه دورانی هستند که فعال حقوق بشر و فعال آموزش هستند و خوشبختانه به برنامه خوش آمدین. به واشنگتن خوش آمدین پشتنه جان.
تشکر شما.
تشکر پشتنه جان. نخست از همه حتما شما در جریان هستین که مجمع عمومی ملل متحد برگزار شد و خانمای افغان، خانمای رهبر در کل در برنامه مختلف به دادخواهی پرداختن و خواستار به رسم شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدن. نظر خودت در این مورد چی است؟
بدین معنا که روی این مسئله از مدت ها تمرکز شده است. گروه های حامی حقوق زنان از دو سال بدین سو روی این مسئله کار می کنند و بحث های متعدد انجام شده است. یک چیزی که من فکر می کنم در حال حاضر لازم است این است که یک پالیسی جمعی یکسان بین کسانی که مسئله آپارتاید جنسیتی را در افغانستان مطرح می کنند وجود داشته باشد. ما می خواهیم این مسئله به رسمیت شناخته شود، اما در عین زمان احساس می کنم که جامعه جهانی همچون پالیسی در قبال افغانستان ندارد و اگر مسئله آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود به نظر من خیلی مهم است.
سه سال از حکومت طالبان در افغانستان میگذره، اما در وضعیت دختران و زنای افغان به خصوص دخترای جوان که میخوان مکتب برن تغییر نامده، در روز مکتب برایشون باز نشده. چرا تا کنون یک تصمیم نگرفتن که برای زنای افغان یک تغییر به وجود بیاید؟
این یکی از چیزهایی است که طالبان ادعا دارند که روی برنامه بازگشایی مکاتب برای خواهران خود کار میکنند. اما یک چیز دیگری که مهم است این است که جامعه جهانی و رسانه‌های غربی باید روی آن صحبت کنند که یک زن خارجی وقتی به افغانستان میرود امنیتش تأمین باشد. ما طی سه سال گذشته شاهد هستیم که زنان خارجی که از افغانستان به عنوان توریست یا سیاح دیدن میکنند و در رسانه‌ها منتشر میشود، نیازهای آنان در نظر گرفته شده و سهولت ها فراهم می شود. اما با آنکه سه سال قبل افغانستان ساختار خاص آموزشی نداشت، آنها در مکاتب ثبت نام بودند و معلمین کار می کردند. اکنون مکاتب برای آنها باز نیست و راه حل را پیدا نکردند که چی کار باید صورت گیرد. دوم اینکه باید در مورد ادعای طالبان پرسیده شود که می گویند در فرهنگ آنان مردم دوست ندارند که دختران تحصیل کنند. و بعد این پرسش من است که کسانی که دختران خود را طی 20 سال گذشته به مکتب میفرستادند، چرا حال نباید بفرستند و یا معلمان از مکتب رفتن باز ماندند؟ من از جانب طالبان صحبت نمی کنم به خاطر که صادقانه فکر نمی کنم که آنها برنامه برای بازگشایی مکاتب داشته باشند. اما اگر هم کدام برنامه های درست کنند، ممکن بسیار سختگیرانه باشد و به نفع خودشان باشد. اما در این حال من احساس می کنم که آنها نیاز دارند که پرسش های دشوارتری مطرح کنند که برنامه بازگشایی مکاتب چی وقت است؟ پلیسی آنها چه خواهد بود و برنامه آنان در سکتور آموزش در کل چیست؟ اگر شما در وبسایت وزارت معارف مراجعه کنید می‌بینید که حتی برنامه آموزشی برای پسران ندارند. پسران در صنوف درسی الی صنف 12 شامل هستند. ما یک برنامه استراتژیک آموزشی نداریم. ما هدف 5 ساله آینده نداریم. شرایط برای دختران در نظر گرفتن نشده و اگر آنها بتوانند به صنوف درسی برگردند، مکاتب چی وقت دوباره بازگشایی خواهد شد؟ شرایط برای گرفتن تصدیق نامه چی خواهد بود و ما چی فکر میکنیم؟ به نظرم صادقانه اگر بخواهند برای زنان افغان در کل خدمت کنند، باید آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند، نه اینکه برای زنان خارجی در افغانستان خدمت کنند.
خب طالبان بار بار از پالیسی خود دفاع کردند و اینا میگن که این مسئله داخلی است و در عوض مکاتب و مدرسه رقمش بسیار زیاد شده. نظر خود در مورد مدرسه و مکتب چی است؟ چقدر میتونه که بشه بده کمک کنه؟
I think the one thing again with madrasa and schools.
موضوع مکتب و مدرسه ها با یک پرسش ساده میتواند مطرح شود که چگونه آموزش میتواند مسئله داخلی یک کشور باشد و همه مسائل دیگر یک مسئله خارجی؟ چرا اقتصاد کشور مسئله خارجی است و آنها از دوحه طالب کمک هستند؟ از چین کمک میخواهند یا از امریکا؟ اما ظاهرا 50% مشکل معضل آموزش دختران است که برای آنها مسئله داخلی محسوب میشود. به نظر من پرسش پرسش نخست این است که کی در این مورد تصمیم میگیرد، به خاطر که 50% نفوس کشور زنان هستند. من در حال حاضر هیچ زنی را در افغانستان در قدرت نمیبینم، اما در عین زمان موضوع مدرسه ها در افغانستان این است که آنها به سادگی میخواهند مردم را مشغول سازند، اما شایعات در مورد متفاوت است. لزوما نمیخواهم تئوری های آنها را تخریب کنم، اما در کل جای است که در آنجا دهشت افغانان با هم میبینند. تا وقتی که بزرگ شدم در مدرسه درس خواندم، رفتن به مدرسه برای کودکان افغان معمول است. اما به نظرم واقعیت این که افغان ها مجبور شدند تا بین مدرسه و مکتب یکی را برای فرزندان خود انتخاب کنند درست نیست. به نظر من بازگشایی مدرسه جدید برای آنها به نحو راه درآمد مالی از طریق پروژه های مختلف است که این کار را کرده اند.
طالبان چرا محتوا و متون درسی مکاتب هم تغییر دادن تا حد حتما شما در جریان هستین چون در این بخش شما هم کار میکنین، شاگرده با شما چی میگن؟ این محتوا چقدر فرق میکنه و چی تأثیر خواهد داشت و آیده از اینا چی یاد میگیرن؟
من در نهاد لرن یا آموزش خودم میبینم که مردم درباره تحصیل صحبت میکنند و از هر راه ممکن میخوان ادامه یابد و این یک واقعیت است. من به این مسئله باور زیاد دارم، اما در عین زمان نمیخوام چشم پوشی کنم که آموزش آنلاین نمیتواند جایگزین مکتب شود. مکتب نمیتواند به برنامه‌های رادیویی آموزشی تبدیل شود. مکتب را نمیتوان با صنف‌های آنلاین جابجا ساخت. کشور ما باید آباد شود و باید نسل جوان ما به مکتب بروند و باید نسل کار به جامعه تقدیم کنیم تا کشور ما را بسازند. آنچه که در کشور ما ادامه دارد این است که یک نسل کارگر داریم و پاداش خود را دارد. کار از طرق مختلف در افغانستان به این معنا نیست که ثبات آینده کشور را تامین می کند. به نظر من چیزی که من بیشتر درباره اش صحبت می کنم این است که نسل جوان نمی خواهند کشور را ترک کنند اگر شرایط مناسب برای آنها مهیا شود. هر کسی می خواهد کار کند. شرایط اگر برای کار زنان مساعد ساخته شود و آنها بتوانند بروند و درس بدهند یا شرایط تحصیل آنها آماده شود، فکر نمی کنم که مردم لزوماً بخواهند که افغانستان را ترک کنند. اما در عین حال خیلی مایوس کننده است وقتی هر شاگرد جوان را ملاقات می کنم، آنها به نحو امیدوار هستند، می خواهند تحصیل کنند، در آینده دکتر یا انجینیر شوند، آنها می خواهند افراد مهم در کشور خود باشند، خبرنگار شوند. با یکی از شاگردان در کندهار صحبت کردم، برایم گفت می خواهد خبرنگار شود. مرا خیلی تحت تأثیر قرار داد، به خاطر که افغانستان خبرنگاران زن به خصوص در قندهار ندارد، اما دختران از طریق آنلاین درس می‌خوانند و جای تأسف است که وقتی شما متوجه می‌شوید از نگاه حکومت این یک کار غیر قانونی است، یک سناریوی ناگوار است که زنان در آن گیر مانده‌اند. آنها در جنگ دخیل نبودند، اما نخستین قربانی این وضعیت در 43 سال جنگ بودند و این وضعیت ادامه دارد.
خودت همیشه در بخش آموزش و یک مکتب و نهاد به نام لرن پیش بردی، کمی در مورد فعالیت های فعلیت بگو. این برنامه را ادامه داره و این شاگردی که درس میخوانن آیا امکانات دریافت شادنامه را دارن که اینا مثلا به لیولا یا سطح بالاتر بتونن درس بخوانن؟
در نهاد لرن یا آموزش در ولایت قندهار، هلمند، بامیان، دایکندی، هرات و سمنگان و به زودی در ننگرهار هم صنوف 7-12 تدریس می شود. هدف ما این است که در 34 ولایت افغانستان 34 مکتب داشته باشیم. این مکاتب حضوری هستند. دختران به یک جای می روند و درس می خوانند. حدود 100 یا بیشتر دختران روزانه و هفتوار و فرا گرفتن دروس و مضامین فیزیک، کیمیا، ریاضی، تاریخ و سایر مضامین می‌پردازند. جدا از آن ما تلاش می‌کنیم تا یک ریکارد خوب داشته باشیم. از آنان امتحان گرفته می‌شود و برخی از مکاتب با مکتب‌های چارتر آمریکایی همکاری دارند. برای ما بسیار مفید خواهد بود اگر برایشان ترانسکرایب نمرات و دیپلم دهیم تا در دانشگاه آمریکایی پذیرفته شوند. ما این کار را می‌کنیم، اما در عین حال برنامه‌هایی داریم که روی آن کار جریان دارد. برنامه رادیویی داریم که در 34 ولایت افغانستان نشرات دارد. برنامه اینترنتی داریم که مکتب آنلاین است و بعداً برنامه سیم کارت تلفن داریم. روش‌ها و راهکارهای متفاوت است که برای 700 شاگرد داریم.
خودت در اول امسال یک جایزه به دست آوردی، جایزه برای زن استثنایی و رهبر داده میشه که در بخش بخصوص آموزش پیشگام شده باشن. در مورد جایزه در کم صحبت کن و دومی که وضعیت آموزش در کل چطور ارزیابی میکنی در افغانستان؟
The awards I get, I sometimes I'm grateful for them that we get that attention, but at the same time, it doesn't solve anything. I'm gonna be honest. Like, sure.
در برخی از مواقع سپاسگزار هستم که همچو توجه صورت میگیرد. صادقانه بگویم با عنوان یک معلم کار میکنم، اما در اصل فعالیتم غیر قانونی است و من با آن درگیرم. هر روز خیلی استراب دارم و درباره آن حرف زدن کافی نبوده و نگرانی من تمام نمیشود. هر روز به خاطر مسئولیت تیم خودم و هر کاری که میکنم نگران هستم. اما فکر میکنم کاری که میکنم پاداش دارد، و خصوص وقتی با شاگردان ملاقات میکنم و با معلمین حرف میزنم. برایم گزارش میدهند که با فراغت از مکتب چقدر خوشحال هستند. برایم خیلی انگیزه دارد. از هر راه ممکن که میشود میخواهم که مشعل علم و دانش را حمل کنم. اما اگر در کل به سطح آموزش در افغانستان نظر بیاندازیم، در مقایسه با 20 سال قبل خوب نیست. کیفیت آموزش قبلا هم زیاد خوب نبود. تقسیم اوقات مکتب ما بهترین تقسیم اوقات نیست. ما یک برنامه متوسط داریم و تلاش میکنیم که شرایط آن را برابر کنیم و در کل آنچه که انتظار داشتیم به هدف نرسیدیم. یعنی برنامه استراتژیک ملی آموزش را نتوانستیم عملی کنیم و اکنون وضعیت کاملا سقوط کرده است. به خاطر که ما حتی معلمان نداریم که در برنامه ها دخیل شوند و آموزش ببینند. مکاتب جدید نمیسازند و حتی شاگردان نداریم که در آینده معلم شوند. طی چند سال آینده ما نیروی کاری نخواهیم داشت که بسیار جای تأسف است. در عین حال کشور ما با مشکلات اقلیمی روبروست و مصیبت‌های بزرگ گریبانگیر مردم شده است. در حال حاضر رژیم فعلی افغانستان که صلح ادعا می‌کند حتی یک پیشرفت مثبت در وضعیت صلح ندارد.
But at the same time, we don't have any positive progress, which is made during peace.
یک مسئله که یادآوری کردی موقف معلمین هستند. آیا با مشکلات شما برخوردین که رقابت معلمین کم شده باشه یا معلمینی که واقعا مهارت ها را بفهمن و شاگردان درس بدن، شما با مشکلات رو برخوردین؟
Yes, yes. I think the one thing we have realized is
فکر میکنم که یک چیزی که من احساس میکنم این است که برخی از معلمان واقعا خوب درس میدهند و برخی نمیخواهند که آنلاین درس دهند. برخی از آنها فرصت و توانایی روی اپلیکیشن های مختلف را ندارند و حق دارند، به خاطر که در افغانستان دسترسی به اینترنت محدود است. برق نمی باشد و مشکلات داشتن لوازم برقی وجود دارد. برای کسانی که این مراحل را طی کنند خیلی دشوار است، حتی اگر یک معلم خوب هم باشد. آنچه که افغانستان نیاز دارد یک برنامه داشتن معلمان با توانایی تدریس دیجیتالی است. شما نیاز به معلمان دارید که با تدریس صوتی خوب باشند.
Even when it was working, it needed more tools and support and resources.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
مثلا خود دخترها و خانم ها، دختر و بخصوص خانم ها یا بانوان که از تحصیل باز ماندن حداقل 3 سال، چقدر عواقب بعد از نظر اقتصادی به یک جامعه دارن؟
افغانستان در رأس کشورها با رقم بی سابقه مشکلات روانی قرار دارد و بیشترین رقم آن را زنان تشکیل می دهند و به یک بحران صحت روانی مبدل شده است. معمولا رقم مردان مبتلا به مشکلات روانی در جهان بالاتر است، اما در افغانستان یگانه کشور است که رقم زنان به این مشکلات بیشتر است. وضعیت فعلی دلیل آن است و در عین زمان شما ممکن مقالات مختلف در مورد افزایش خودکشی در میانه زنان دیده باشید. به خاطر که آنها از افسردگی رنج میبرند، ما یک کلینیک صحی داریم و در آن در بخش صحت روانی خدمات را ارائه میکنیم. در تقسیم اوقات کاری ما بیشتر ما روی صحت روانی تمرکز داریم. دختران مکتب ما روزهای پنجشنبه برنامه سلامت احساسی دارند تا در مورد آن صحبت کنند، اما هر باری که آنان صحبت میکنند، آنچه که سر هر کدام میگذرد فرق میکند. یک مسئله عمومی است. وقتی با یک زن صحبت میکنید، حتی اگر مکتب هم نمیرود یا کار نمیکند، در کل وضعیت فعلی و شرایط رژیم حاکم او را متاثر ساخته است. کسی اگر بخواهد کاری کند یا بیرون برود، باید محرم داشته باشد. در قندهار پیدا کردن محرم برای بیرون رفتن 40 افغانی قیمت دارد. در غیر آن زنان بازداشت میشوند یا اخطار میشوند. هر کاری که زنان بکنند از یک طریق متاثر میشوند. در هر حال به کسی نیاز دارید که کارهای شما را انجام دهد. این مسئله باعث افزایش مشکلات روانی در زنان شده است.
باشه جان، خود یک کتاب نوشته کردی، کتابتم چاپ شد. در مورد کتاب یکم صحبت کن. کتاب چی است؟ هدف چی بود که کتاب نوشته کردی و چی پیام را می‌خواهی که برسانی؟
Narrative because I was sent to school.
اما مرا به مکتب فرستاد. اکثریت زنان در مکتب من درس می‌خواندند. از ولایت خودم بودند و برخی از منطقه خودم می‌آمدند و حتی در عین زمان از جاهای دیگر می‌آمدند. مردم از مناطق دوردست افغانستان بودند که نمی‌خواستند دخترانشان باسواد شوند و برای آنها می گفتند که به نحو از مسئولترین و ساده ترین راه ممکن از آنها حمایت می شود. و پدرم هر کاری که ممکن بود انجام می داد و کتاب من در کل در این مورد است که رواجهای قبایل دوردست لزوماً بد نیستند. من یک دید متفاوت از آن را در کتابم منعکس ساختم. ما می خواهیم که زندگی مشابه با سایر مردم در شهر خود داشته باشیم و دختران به مکتب روند. می خواستیم آنها را باسواد بسازیم تا در آینده دکتر شوند، زندگی بهتری داشته باشند. ما راه را برای آنها در کلینیک ها و شفاخانه ها باز می کردیم. همچنین می خواستیم برای بخش خود در ولایت ما رشد کنیم. من فهرست معلمانی را که در قندهار امسال جابجا شده اند بررسی می کردم. با خود فکر کردم به خاطر که طالبان در عرصه قدرتند، ما مکتب نداریم و حتی تحصیل کرده نمی توانیم. اما طالبان خاک ما را گروگان گرفتند و کسی در آنجا تحصیل کرده نمی تواند، با آنکه طالبان ادعا می کنند که در افغانستان صلح آورده. اما برای من بسیار مایوس کننده است که وضعیت آموزش چنین است. من احساس می کنم که در نهایت طی چند دهه گذشته مناطق دور قبایلی لقب دیگری داده شده بودند، اما در کتاب گفته شده است که زنان دهات یا مناطق دوردست با طالبان احساس همدلی ندارند. آنها نظریات متفاوت خود را دارند. بیشتر این نظریات سیاسی است که به فکر کسی نمی رسد، اما آنها سفر زندگی خود را طی می کنند.
یک مسئله که حتما برای خانم برای بیننده ما جالب خواهد بود که در راستای کارت همیشه از تو حمایت شده، حمایت کی داشتی، حمایت خانوادیت بوده یا خودت فقط شروع کردی به کار و گفتی باید این کار را بکنی؟
Oh my God, no. My father was my biggest supporter. He was.
پدرم بزرگترین حامی کارهایم است. عمم نخستین کسی بود که مکتب مهاجران را در کمپ پناهجویان ساخت و حدود 70 دختر را روزانه تدریس می‌کرد. دختران در اوقات صبح و شام برای درس می‌آمدند. من در کنار او بزرگ شدم و برایم خیلی عادی بود که فکر کنم کسی می‌تواند مکتب خانگی داشته باشد. بعداً در ایام جوانی به افغانستان رفتم و برای نخستین بار همه چیز را از نزدیک دیدم و برایم مشخص شد که در اصل مکتب خانگی یک واقعیت نیست، به خاطر که آنها از کمپ‌های بیجا شدگان اسپین بولدک دوباره در افغانستان کشورشان مستقر شده اند. من دختران خاله خود را وقت ملاقات کردم در خانه درس می‌خواندند. مردم در هر شرایطی که می‌خواستند درس می‌خواندند، اما در اسپین بولدک مکتب نبود و تجارت رونق گرفته بود و از نظر اقتصادی تا حد ثبات پیدا کرده بود و نگرانی زیادی از امنیت نبود. من یک سوال ساده در ذهنم بود که شما چرا مکتب ندارین؟ چرا مکتب برای بیجا شدگان نیست؟ و یادم است که بعداً مردم را ملاقات کردم و برایم گفتند که دلایل دیگری دارد. بعداً فهمیدم که مکتب‌ها خالی بود، معلم نداشتند و با فساد روبرو بودند. صرف برایم یک مفکوره نبود که مردم چی کارهای میکنند. در عین زمان زنان قربانی وضعیت شده بودند. دختران قربانی شده اند. مدت 1.5 سال طول کشید تا در این مورد فکرهای خود را کردم. من در اصل نمیخواستم نهاد لرن یا آموزش را بسازم و نمیخواستم برای نهاد غیر انتفاعی کار کنم، اما میخواستم با اجتماع خود از نزدیک کار کنم. به همین دلیل باید پایگاه خود را برای آنچه که کارآمد است میداشتم. به خاطر که وقتی به جامعه بین المللی رجوع میکنید و حتی اگر به حکومت رجوع شود، آنها میگویند که شما آموزش نمیخواهید، اما باید از طرق نوآوری شده برای اینکه مردم تحصیل بخواهند استفاده شود و این مسئله ثابت شده است. من همین طور نهاد لرن را ساختم. پدر و مادرم و خواهران و برادرانم از من حمایت میکنند. من باید صادقانه بگویم که در ولایات هلمند، قندهار، بامیان، دایکندی کارمندان خود را دارم که به خانواده‌ام مبدل شدند. آنها با خواهران و برادران من صحبت میکنند. ما از همدیگر جویای احوال میشویم و برای همدیگر خانواده هستیم. آنها فرزندان خود را دارند. صرف من و پدرم حمایت نمیکنیم، بلکه کسانی را مثل خودم پیدا کردم که در داخل افغانستان هستند، مردان و زنان جوانند که به مسئله تحصیل و آموزش باور دارند و این کار را پیش میبرند.
مکتب لرن چند سال است و چه شاگرد دارید؟
So right now we have 700.
همکنون ما بیشتر از 700 شاگرد دختر در 6 ولایت داریم و امیدوارم که در ولایات بیشتر کار خود را گسترش بخشیم و این مسئله پس از 6 سال برای ما حائز اهمیت است. اما در عین زمان شماری از شاگردان در سال 2021 فارغ شدند که در ماه جون بود و از صنوف 12 فارغ شدند. برای ما یک دستاورد بزرگ بود که در سال 2021 حدود 135 فارغ لیسه داشتیم.
خب از وقت طالبا به قدرت رسیدن، تقاضا برای کلاس های آنلاین یا آموزش آنلاین بیشتر شده. شما هم رقم شاگردتون افزایش یافته؟
I think the one thing we with the online schooling and everything we had to switch where we could.
به نظرم کاری که ما با مکاتب آنلاین کردیم، ما آن را تغییر دادیم در جایی که نیاز بود. ما در کل نمی‌خواهیم همه مضامین آنلاین باشند، به خاطر که مکتب نه تنها جایی است که دختران چیزی می‌آموزند، در عین زمان جایی است که آنها با افراد جدید آشنا می‌شوند که از جامعه خودشان و کسانی هستند که هویت همدیگر را می‌شناسند و سابقه همدیگر را می‌دانند. در عین حال آنها با هم رویاهای دارند که در آینده چی کار خواهند کرد. به همین دلیل من بسیار علاقه‌مند آموزش آنلاین نیستم و چیزی است که می‌خواهم در صورت نیاز به طور حضوری انجام شود و در بخش مکتب داشتن ما به این کار ادامه می‌دهیم.
شما یک
چهره هستین که در بخش آموزش فعالیت دارین، بخش خوبشر. حتما با کسایی در ارتباط هستین. فرصت تحصیلی بر بانوی افغان که فعلا فراهم شده، نظر خود این مورد چی است؟ چقدر خانم‌ها میتونن که از این بورس تحصیلی مستفید شن؟
That's one thing I was talking about it in even this morning at the.
من در مورد بورس‌های تحصیلی صحبت می‌کردم و حتی در یکی از رویدادهایی که در اینجا بود شرکت نموده بودم. با اتحادیه اروپا در این مورد صحبت کردیم. به نظرم یگانه چیزی که در این میان کم است، نوع سیاست منظم یا متحد است که یک جامعه مدرن و خصوص در بخش آموزش نیاز به آن دارد. ما باید مسئولیت پذیر باشیم. نباید در این راستا کوتاهی کنیم. از کدام طریق این بورس‌های تحصیلی را اهدا کنیم؟ دختران چطور می توانند به این فرصت ها در حال حاضر دسترسی پیدا کنند؟ اتحادیه اروپا و اکثر دانشگاه ها بورس می دهند، اما سیاست مشترک ندارند. اکثر دختران باید بورس بگیرند، اما نمی توانند به خاطر که ویزه برای آنها داده نمی شود و حتی پول آن را ندارند و نمی توانند بخش مالی آن را بپردازند. در برخی از اوقات ویزه آنها رد می شود و راه های دیگر را پیدا می کنند. به همین دلیل بورس های تحصیلی یک آغاز خوب است و باید بیشتر شود. ما باید در این میان یک پالیسی متحد و منظم همراه با چهارچوکات منظمی داشته باشیم تا به هدفی که می‌خواهیم برسیم.
در مورد ایژوکیشن آنلاین و فرصت تحصیلی که از طریق رای دور یا مجازی بیشتر شده، نهادهای مختلف برنامه را شروع کرده. شما حتما میبینید، دنبال میکنید. نظر خود دایما بشه چقدر میتونه برای بانوها کمک کنه؟ مثلا یک خانم اگه بخواید صنف 10 برای صنف 12 با تحصیل نامه بگیره و یک دانشگاه بهتر خود را رجیستر کنه یا ثبت نام کنه، میتونه؟
بله، در گذشته من شاهد بودم که دانشگاه‌ها دروازه‌ها را برای شاگردان باز کردند و حتی شاگردان بدون داشتن مدرک فراغت از لیسه و ترانسکریپت قبول می‌شدند. در برخی از مواقع در امتحانات کامیاب می‌شدند و حتی شاهد هستم که در دانشگاه‌های آمریکا قبول می‌شوند. به همین خاطر فکر نمی‌کنم کاری که ما می‌کنیم در نهایت بی‌فایده باشد. در اصل کار می‌کند و در برخی از قضایا اگر بسیار طالع داشته باشید خوب حل می‌شود. در این زمان در آمریکا من احساس می‌کنم که برخی از نهادهای غیر انتفاعی باید تصدیق نامه دهند و یا برای آنها نوع پاسپورت تحصیلی بدهند. به نظرم اکثر افراد خوب در مقام‌های خوب در نهادهای مختلف غیر انتفاعی کار می‌کنند و آنها دختران را از طریق آنلاین یا به طور حضوری یا در خفا تدریس می‌کنند. اما یگانه چیزی که همکنون در اصل برای ما مایوس کننده است مسئله شهادت نامه مکتب است و این دختران اگر همچون سند دریافت کنند و حتی اگر به دانشگاه نروند عالی است. فکر می‌کنم پاسپورت آموزش از طریق ملل متحد و اداره مهاجرت مفید خواهد بود به خاطر که این کار را در سوریه انجام دادند و ما آن را در افغانستان در حال حاضر نداریم.
بانوان پرسش آخر، برنامه آینده شما چی است؟ چی فکر میکنین؟ چطور میتونه که خانما و بانوان در قسمت آموزش شما کمک کنن؟
Right now my goal is to ensure that we
همکنون هدف من ایجاد 34 مکتب در سراسر ولایات افغانستان است. ما بیشتر روی زبان‌های ملی و تقسیم اوقات انکشافی تمرکز داریم. برنامه‌های رادیویی داریم و محتوای آموزشی در آن اضافه کرده‌ایم. باید این طور فکر کنیم که ما نسل جدید را از طریق سواد آموزی دیجیتالی تربیت می‌کنیم و حتی اگر از آنان حمایت مالی صورت نگیرد و یا کدام نهاد غیر انتفاعی برای ایشان کمک کند، باز هم آنها درس می‌خوانند. و همین خاطر امیدوارم که هدف من تدریس حدود 10,000 معلم است که در 34 ولایت حداقل 100,000 دختر نوجوان را باسواد بسازند و بعداً اگر حساب کنیم هر کدام آنها می تواند برای دیگران کمک کنند و در بخشایی که دوست دارند کار کنند.
They are able to open their own initiatives and work in the same space.
پیام داری برای دخترای افغان که شما رو میبینن که شما به جلسه دیر میتونن اگر به دری یا پشتو میگن آزاد میتونن صحبت کنن؟
من هنوز احساس گناه می کنم که خودم در جای امن هستم، مکتب یا کالج می روم و کار می کنم. به همین خاطر در وضعیت دشواری هستم که چیزی بگویم. اما چیزی که من درک کردم طی 3 سال گذشته که با تیم‌های خود در داخل افغانستان کار می کنم، ممکن تعداد آنها زیاد نباشد و ممکن متحدین زیاد نداشته باشند. ما اکثر کسانی که در اینجا با آنها کار می کنیم بسیار نگران وضعیت دختران هستیم و تلاش می کنیم راه‌های سودمند برای دسترسی آنها به آموزش را پیدا کنیم. من واقعا امیدوار هستم که ما برای دختران روحیه امیدواری ایجاد میکنیم. فقط همین را میخواهم برایشان بگویم.
تشکر پشتون جان که وقتتون به ما دادین. ممنونتون مدکارا و فعالیتاتون به خصوص به خاطر آموزش دخترها و فعالیتاتی که دارین موفق باشید.
تشکر.
این بود برنامه گفتگوی ویژه هفته ما. شب روز شما بخیر.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د ترامپ د بیا واکمنې دلو د پاره خوشحالي. د شنبه په ماخام د ورجینیا په سټرلینګ ښار کې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بیا جمهور رئیس کېدو په ویاړ د ترامپ ګالف کلب کې اور لوبې وشوې. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربن د غزي په تړانګه کې اوربن لنږدې 3 ساعته ځنډ وروسته نن یک شنبه نافذ شو او حماس 3 یرغمل شوي خزي خوشی کوي. د بیرته ستنو شوو کډوالو ستونزې د ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي افغان کډوال د اقتصادي ستونزو له امله د ژمي سړې هوا او ورځني ژوند ته اندېښمن دي. السلام علیکم او ستړي مشاین نن یک شنبه ده د جدید میاشتې دیرشمه او د جنوري 19 نیټه. تاسو به د امریکا منځنی ختیځ او افغانستان په حالاتو تازه خبرونه واوري موږ سره اوسئ. یو خبره ده چې تیر شپه دلته واشنگتن ته څیرمه د ورجینیا ایالت په سټرلینګ ښار کې د ترامپ ګالف کلب د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیا واکمنېدو په خوشحالۍ کې د اور لوبې وکړلې او د شنبه په ورځ یعنی د ورځې په واشنگتن ډي سي کې په زرګونو خلکو چې اکثریت پکې خځې وي د خلکو د مارچ په نوم باندې د منتخب جمهور رئیس ترامپ د لوړې مراسمو په ضد لاریونو کو د موږ همکارې برېښنا عمر خیل د خلاریون ته ورغلې وه او تفصیل به یې په راپور کې واورو.
زرګونو خلکو د شنبې په ورځ د امریکا له ګوټ ګوټ څخه د هیواد پلازمینه واشنگتن ډي سي کې راټول شوي وو او د سخت جنین د حق په شمول د یو شمېر نورو مسلو په مخالفت چې د دوی په باور د ترامپ د راتلونکي ادارې لخوا له ګواښ سره مخ دي لاریون وکړ.
دلته د فلسطین په ملاتړ د سخت جنین د حقوقو او د هر هغه مسلې لپاره خلک راټول شوي چې په اړه د راتلونکي حکومت د دریز نه خوشاله نه دي.
لاریون د هغه مارچ یا لاریون په ځای ترسره کیږي چې په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړۍ دورې د لوړې د مراسمو نه یوه ورځ وروسته په واشنگتن کې ترسره شوی وو او په لسګونو زرو ښځو پکې برخه اخیستې وه. خو د ګډونوالو شمیر دا ځل هغومره ډېر نه و لکه د 2018 کال د ښځو په مارچ کې.
I think people are very
The فکر کوم چې خلک ډیر مایوسه شوي ځکه ډیر خلک نه دی راوتلي. خو فکر کوم چې هغه خلک چې راوتلي د ډیر کلک هوډ سره راغلي ځکه موږ خپل نوی نسل هڅو. د ترامپ په اولې دورې کې زموږ ماشومه وه او اوس کولی شي په راتلونکو ټاکنو کې رای ورکړي.
د تیر ځل د ښځو د مارچ پر عکس چې په ځانګړو اهدافو متمرکز وو پرون د خلکو مارچ کې هڅه شوې وه چې د سخت جنین د حق په ګډون د فیمینزم نژادي عدالت د اقلیم بدلون او نورې مسلې د یو چتر لاندې سره یو ځای کړي. په دې لاریون کې د ګوتو په شمیر د منتخب ولسمشر ترامپ ملاتړي هم وو.
زه ځکه د ترامپ ملاتړ کوم چې هغه به کاروبارونه او مشاغل بیرته امریکا ته راوړي.
مونږ دلته د ترامپ د تاریخي لوړې لپاره راغلي یو. مونږ تمه لرو چې زموږ اقتصاد وده وکړي، په نړۍ کې د سولې تمه لرو او تمه لرو چې هغه به ټول هغه ځواک ولري چې مونږ ورته اړتیا لرو تر څو خپل ماموریت بشپړ کړو.
منتخب ولسمشر پرون واشنگتن ته ورسید او د ورجینیا په سترلینګ ښار کې خپل ګالف کلب کې د خپل کورنۍ سره یو ځای وخت د بیرته ستنېدو جشن په اورلو پیل کړ. تاکل شوې نن یک شنبه د ماګا ویکټوري په نوم په واشنگتن ډي سي کې د ترامپ د پلویانو مظاهره وشي چې ویل کېږي شاوخوا 20,000 کسان به پکې ګډون وکړي. په دې لاریون کې به د منتخب ولسمشر ترامپ، منتخب مرستیال ولسمشر وانس او ایلان ماسک په ګډون ځینې نامتو شخصیتونه هم ویناوې وکړي او د امریکا د موسیقۍ ځینې نامتو ډلې به کنسرتونه هم ورکړي. د لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې سبا دوشنبه د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ د لوړې مراسم چې ټاکل شوي وو د کانګرس ماڼۍ مخې ته وشي د سړې هوا له کبله د دې ماڼۍ دننه ترسره کیږي. برښنا عمر خیل د امریکا غک واشنگتن.
بلخوا په غزه کې د یکشن به پر ازیان نن اوربند نافذ شو. اوربند ترقی ورسته عملی شو چې د حماس ډلې د خوشکیدونکو درې وی ارغمل کسانو نمونه اعلان کړل. تر دې مخکې اسرائیل ویلیو کده دغه کسانو نمونه اعلان نشي نو خپل جګړې ته به دوام ورکړي. د اسرائیل اوسیدونکو د ټولو برمته شو کسانو د خوشکیدو غوښتنه کوي.
غزه کې اوربند تر هغه وروسته پیل شو چې حماس د یکشنبه په ورځ د هغو دریو کسانو نمونه اعلان کړل چې په همدې ورځ خوشی کوي. اوربند د همدغو کسانو د نمونو د نه اعلانېدو له کبله دوه ساعته په ځنډ پیل شو. حماس ومنله چې د اوربند په لومړۍ ورځ به درې او په اوومه ورځ به څلور مېرمنې له قیده خوشی کړي. په لومړۍ ډله کې چې خوشی کېږي د برټانیې الاصله اسرائیلي ایملی ډمباري، دورن سټاین برچر او رومي ګونن نمونه شامل دي. د اسرائیل حماس ترمنز اوربند به د غزې 15 میاشتنۍ جګړه ودروي او ورسره به حماس لزګونه برمته شوي کسان او اسرائیل به سلګونه فلسطینی زندانیان خوشی کړي. تر دې مخکې اسرائیل ویلی وو کنمونه اعلان نشي نو جګړې ته به دوام ورکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار د یکشنبه پر ورځ ویلي چې تل ابیب په غزه کې د جګړې د اهدافو ترلاسه کولو ته ژمن دی چې په هغه کې د یرغمل شویو کسانو خوشی کول او د حماس د حکومتي او پوځي وړتیاو له منځه وړل شامل دي.
اوربند اسرائیل په وخت په 11 بجې او 15 دقیقې هله پیل شو چې موږ د هغو کسانو نومونه ترلاسه کړل چې نن باید خوشی شي. موږ تمه لرو چې دا کار عملي شي. لما سره نور جزئیات نشته.
د اوربند بهیر ډیر اوږد او غیر یقیني دی. خو لوی موخه دا ده چې روانه جګړه بل اخره پای ته ورسیږي او نږدې سل کسان چې د 2023 کال د اکتوبر 2 د بریټ پترچ کې د حماس له خوا برمته شي او خوشی شي. د تل ابیب د اوسیدونکو او د برمته شویو کسانو د کورنیو لپاره مهمه ده چې ټول برمته شوي کسان دې خوشی او خپل کورونه ته ستانه شي.
موږ د دې لپاره 15 میاشتې جګړه وکړه. موږ فکر کوو چې ولسمشر ټرمپ دې ته زمینه برابره کړه او د هغه ضرب الاجل پر هغه څه چې اوس روان دي خپل اغیزه لرله. موږ پوهیږو چې نړیوال فشارونه څومره مهم دي نو ځکه اړتیا ده چې دغه فشار دوام ومومي. زه بې قراره یم، سټرس لرم او اندېښمنه یم. زه غواړم هغه نمونه واورم چې خپریږي. زه اندېښمنه یم چې دوی به څه ډول او په کوم وضعیت کې راځي او آیا ټول خوشی کیږي. نمونه اعلان شوي خو زه نه پوهیږم چې آیا دغه نمونه د شته له سره سمون خوري او یا نه.
د اوربند د نافذېدو سره سم د مصر له سرحد نه د مرستو لارۍ د اسرائیل کریم شالوم بندر ته رسیدلې او ټاکل شوی چې دغه مرسته بل اخره د غزې خلکو ته ورسیږي. له بلې خوا د اسرائیل د صدر اعظم حکومتي شریک او د ملي امنیت وزیر ایتما بن گاور د اوربند له معاملې سره د مخالفت په پار خپل دندې نه استعفا کړې ده.
مونږ باید دغه جګړه وګټو. مونږ باید وګټو، نه دا چې دوهې او قاهرې ته غونډو ته ولاړ شو. د هغوی یعنی حماس نه جګړه وګټو او په ګونډو یې کړو. دا مې پیغام دی، مونږ حماس ته ماتې ورکولی شو او په ګونډو کولی شو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړه د امریکا د متحدو ایالاتو، قطر او مصر په منځګړتوب لاسلیک شو. دا په حقیقت کې دویم اوربند دی چې د غزې د جګړې په ترڅ کې نافذ کیږي. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت نه د یهودی قوت د ګوند وتل ائتلافي حکومت نه پرځوي او یا هم پر اوربند اغیز نه پریباسي. خود د بن گاور استعفا به شته ائتلاف بې ثبات کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا ایرانی چارواکی وی یو وسلوال د شنبه په ورځ یعنی پرونی دوه مشهور قاضیان په تهران کې ویشتل. ویل شوی دی چې دغه دواړو وژل شوو قاضیانو د 1988 کال کې د ډیر شمیر سیاسي مخالفینو په اعدام کې لاس درلود. د شنبه ورځې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا وژل شوي ایرانی قاضیان هر یو محمد مقیاسی او علی رازنی نومیدل. د ایران دولتي خبري اژانس یا ایرنا ویلي چې دواړو قاضیانو د ایران په ستره محکمه کې د کار سابقه لرله. په دې برید کې چې په تهران کې د قضا په ودانۍ کې شوی، د یو قاضي یو ساتونکي هم په کې ټپي شوی دی. نن یک شنبه د هند په شمالي ښار پریاګراج کې د کم په نوم باندې یوې مذهبي میلې وخت کې د یوې ډلې په کم کې اور بل شو. دا مذهبي میله په نړۍ کې تر ټولو لویه غونډه بلل کیږي. اور د گیتا پریس په نوم باندې یو کم کې بل شو. گیتا پریس په هند کې د چاپي رسنیو تر ټولو لویه مطبعه بلل کیږي. د اور له امله لس نورې څیرمه خیمې هم سوځېدلې دي خو رسنۍ ویلي چې ځاني زیان پکې نشته. د اور بلیدو علت هم تر اوسه نه دی معلوم شوی. داسې اټکل شوی دی چې د کم مذهبي میله کې تر 450 میلیونه خلک ګډون وکړي. دا میله شپږ اونۍ دوام کوي. او د ټیک ټاک مشهور ټولنیزه شبکه د شنبه په شپه ناوخت په امریکا کې بند شوه. د ویډیوګانو شریکولو دغه مشهور پاڼه یا ټیک ټاک تیر شپه ناوخت نه خلاصېده او کاروونکو ته په پیغام کې لیکل کېدل چې وبخه دا پاڼه د وست پر نشته. ټیک ټاک شبکې په امریکا کې خپل کاروونکو غړو ته د شنبه په ماخام خبرداري ورکړو چې دا شبکه به د یک شنبه پر ورځ یعنی نن ځکه په موقتی توګه بند شي چې د امریکا یو قانون پرې تطبیقیږي. د امریکا منتخب جمهور ډونالد ټرمپ د شنبه په ورځ چې د جد دینه ویشتمه وه ویلي چې واک ته تر رسیدو وروسته په امریکا کې د ټیک ټاک شبکې د بندولو پریکړه ښایي د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. او افغانستان ته د بیرته ستنو شوو کډوالو اندېښنې هم شریکو خو د یوې وقفې وروسته به یې واورئ.
د ولسمشرۍ لوړه منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه خره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویی او د ټولو ډیجیټلی شبکو لارې هیله ده وی ګوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیرمحمد عباس ستانگزی په افغانستان کې د ښځو او نجونو په زده کړو بندیز پاړه ویلي چې د زده کړو د بندیز پریکړه د طالبانو د طبیعت خبره ده نه د اسلامي شریعت. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند هم په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د طالبانو له خوا د نجونو پر مخ د زده کړو بندول د طبیعت کا د شریعت خبره. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د جنوري پر 13مه د اکسپورت ټولنیزي پاڼې په خوست ولایت کې د یوې دینی مدرسې فارغانو ته د خپلې وینا هغه برخه خبره کړې چې پکې د میرمنو او نجونو پر زده کړو بندیسته توند خبرګون خودلای.
په دې برخه کې هیڅ بهانه او دلیل نشته. د جناب رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم په زمانه کې د علم دروازې د ښځو او سړیو پر مخ پرانیستې وې. د همدې مسالې له امله نن ورځ ټوله نړۍ له موږ سره ښکیل ده او په همدې دلیل پر موږ انتقاد کوي. په کومه لاره چې موږ روان یو دا د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له ډلې د نیمایي 40 میلیونو پر وړاندې د طالبانو بې عدالتي روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې هغوی به د قیامت په ورځ نجونو او ښځو ته ځواب ورکوونکي وي.
چې د تعلیم موضوع ته د پای ټکی شول پکار دي چې د هر ولایت دوه علما یو بدیانته سپینځي دا راوړل چې د تعلیم موضوع د دې په غاړه کې رول لري. هغه که تعلیم رواکي روابي کې که نارواکي نارواب کې ملت افغانستان به په دې باندې راټول شي. البته که چیرې داسې نه اوسي خو اوس تعلیم موضوع چې ده هغه د بل چا په لاس کې ولیدلې ده د خارجانو چې هغه د سې په شکل باندې مستعملوي نو د سایسه به موږ خلاصو او د ملت به هم په دې باندې چې دوی پاسله ایجادوي د ملت د حکومت تر منځ هغه پاسله به هم د منځه ولاړ شي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند هم په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندیدلو اندېښنه ښودلې او پر خپل ایکس پاڼې په هرات ولایت کې د افغان میرمنو او جنو د غالی او عبدلو تصویرونو سره لیکلی دي.
زلماتون کې د افغانستان د هرات په ولایت کې د غنجونی د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې لزده کړو څخه محروم شوې دي او په بدل کې باید چې غالی ووبي. یو انجلی راته ویل ما یوازې تر پنځم ټولګي زده کړې کړي خو زما هیله لا هم دا ده چې ډاکټر شم.
تر اوسه دغه دواړو لوړپوړو چارواکو څرګندونو ته په واک کې د طالبانو نورو مشرانو کوم خبرګون نه دی ښودلی. احسان لاری وزای د امریکا غږ.
او دنجونو د زده کړو ملاتړې پښتنه دورانی وی ک طالبان غواړي چې افغانستان جوړ شي نو دنجونو پر مخ ته د خونځو دروازې خلاصي کی. اغلی دورانی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي ک څه هم نړۍ په افغانستان کې دنجونو د زده کړو د زمینی برابرولو لپاره هڅه کوي خو کېدل شي د پاملرنه پر اتلونکو کلونو کې بل طرف ته واوړي.
فکر کوي چې طالبان به یو ورځ په افغانستان کې خوندي خلاص کړي د انجنونو لپاره به د زده کړو زمينه مساعده کړي نه دسي یو هيله توقع تاسو لري چې دسي ورځ براشي؟
ما خیر اوسې دا سوال نه مو د دعوت نه مو
طالبان پښتنه باید دا وسی چې آیا طالبان غواړي چې افغانستان جوړ شي کنه؟ ولې دی خو حاکم دی، طالب حاکم دی، اما طالب حاکمیت آیا دا غواړي چې افغانستان جوړ کینه کې جوړ کینه؟ زما هله بدای چې مکاتب خلاص کی، ولې افغانستان فقط پر نارینه باندې نه دی جوړ شوی؟ زو نارینه دواړه باید مکاتب ته ولاړ شي، باید درسونه وای، باید ډاکټران شي، باید انجینران شي، باید افغانستان راتلونکي فکر وکړي. اما چې څونه زه پوهیږم طالب نه غواړي چې افغانستان جوړ شي، ولې کده د رښتیا دونه اراده درلودله نو په مکاتب نن خلاص وای، نن به شي چې مکاتب ته تللی، درسونه به ورکولی، انجن به په مکاتب کې وای، درس به ویلی. ام دغه چې دی هغه مثلا سوریا ته اوس کته سی وګوري، د سوریا هم دغه سي نظام کله زموږ دغه رقم را چپاس، دغه رقم په بل بخش پر بل باندې روان. اما د سوریا مشران چې دی په اوس کې د خپل خلک سره وین، د خپل خلک سره رابطه کوي، او غواړي خپل مکاتب، خپل درس، خپل ځایونه، او خپل د چې کوم اقلیتونه لري هغه ټول پر یو ځای کې. اما زموږ خلک په اوس کې چې موږ یو پر کوم حالات کې چې موږ مد نه مل مرشي افغانستان
حکیمان دی وغواړي چې افغانستان جوړ شي. نور په دې دوران ستاسو په نظر دغه د تعلیم سره د طالبانو خصوصا د شپږم ټولګي پورته او د پانتونونو کې د انجونو په زده کړو بندیز اصلي دلیل تاسو په څه کې وینئ؟ طالبان د زده کړو سره فکری مشکل لري، بل خبره ده په دې کې د اصلاحاتو مسله ده، څه دي د اصلي دلیل تاسو په څه کې وینئ؟
که د اصلاحاتو مسله ده، دا باید موږ داسې ډېر په پراکټیکل او داسې د رښتیا په نظر وګورو. که د اصلاحاتو مسله ده، نو بیا هلکان ولې مکاتب ته روان دي؟ هغه کتاب هم هلک وایي، هم انجلۍ وایي. نو که د کریکولم مسله ده چې مثلا وعده د خارج یا د غرب څه دي، نو بیا خو باید هلک هم دا درس نه وایي. نو دا خبر خو باید اول د منځه موږ ایسته کړو چې دا د اصلاحاتو مشکل نه دي، بل بیا دوی دا کلتوري ده، د قبایل نظام دی، قبایل مډیلی افغانستان چې ډیر زیات صحرا لري، نو په دې باندې مونږ نه رسو. زه د صحرا سم، زه د معروف سم، ما ټوله کالونی، ټوله عملونی، تر ما پوت مو ټوله مکاتب ته تللی. داسې ځایونه هم شته چې هلته مکاتب نه، څه خلک په کورو کې درس ورکوي په داوس کې. نو دا سوال ما ته ډیر عجب ملمیږي چې زما پلار چلونګي تړلې، یا داسې ډیر مشران خلک چې زه پیژنم هغه ډیر صحرایي خلک دي تر افغانستان مخکې وتلي نه دي شه، اما خپل لونې غواړي چې مکتب ته واسي. او دا شل کاله چې دی د خلکو چې انجن مکاتب تاسو له آیا د زموږ کلتور نو، کدا زموږ خپل خلک نو، کدا د بل ځای سره غلیو، او دغه په ایسته زما نه درس ویلی. نو دا د درس نظام چې دی دا نن سنه دي، شروع سره نه دا د غرب صداري واج راغلي. افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او په 5000 کلن تاریخ کې چې دی شزو تر ډیره حد پر ډیر کارونه کړی دي. او که زرغونه انا هم درس ویلې دي، که نازو انا هم درس ویلې دي، که نازو انا په دونه دغه باندې میرویس نیکه ته دغه دونه تربیه چور کولم، دا د وجود کړی دی چې دی درس ویلې سو، دی پر سکول ولا لیسو. نو دا خبره شته کومه ته چې دا کلتوري دی، دا ما زړه ته نلوي چې زرغونه انا او نازو انا د نن څه د وسه کال درس او کال مخکې شي. نو چې هغه درس وایي کبایل خبره خلاصوله، د دانون خبره خو باید نه وسی چې دا کلتوري خبره.
نو بیا څه د دلیل ساسي په نظر ولې دوی نه پریدي
یو څوک چې 50 کاله پر دا د لیل باندې جنگ وکړي، چې دا د غرب سره یو پروپاګاندا در روانه ده په دا مکتب کې ستا د کور ښځه خرابوي، دا یې ذهن فکر د اسلام پر خلاف، د افغانستان پر خلاف ور جوړوي، ته څنګه بیا بر تور دی واغه خپل کس ته وایي چې اول تا مکتبو ته ور راچوي، اوس مکتب خلاص کړه. دا فکر دی، دا فرق دی. د مشران چې د طالبان کې اوس دی، هغه دا شي چې بیریج کدا خبره اوس وسی، دا د طالبان د پښو خلک چې کم دی، هغه است کې هغه جلا کې ویل، هغه دا فکر کوي چې اوه مکتب خونو تاسو کال په ما باندې سوزي، نو نه به ویل په ما خلاصې. نو دا یو زیات فکری چې کم په مدرسې کې په شل کال په 50 کال باندې چاته یو فکر وس. دا داسې دی کله چې چې تاسو ته موږ ته په کښوال بیره شو ول لاس پرینځي جوړی سمه یا بسم الله چې جوړی. نو چې 50 کال ته دا خبره اوس به تر څنګه برته تاسو ورځوي چې ته لاس ما پرینځه. دا داسې خبره دا فکری داسې کنډیشنینګ ودی تر کول سو دي چې دا مکتب چې دی بد ځای دی شو زره پرونو، نن بیا څنګه ورته چې نه مکتب سم دی خلاص کړي.
بغلی دوران لیک په ستاسو د فعالیت
او د ډیورن کرخې پورې غاړې کور مکه امنیتی ځواکونو د وسلوالو ډلو په ضد عملیات پیل کړي، او په سواد کې د وی پوزي قرارګاه جوړولو سره محلي خلکو مخالفت کړی دی. د دوړو مسلو تفصیل به د خپل همکار مسکا صافی نوورو چې په اسکایپ موږ سره ده. مسکا جان په خیر راغلی. اول دا په کور مکه پوز ولې عملیات پیل کړي دي؟ دا خوده ټاکل شوی و چې پوزیان به د سیمې نه وځي.
مننه کوم همدا صدا نن په بګن سیمه کې د کورن په بګن سیمه کې پوزي عملیات پیل شوی او د سیمه څخه سرچینه او مشال وای چې نن په دې سیمه کې د ډزو غګونه هم اوریدل شوی. دا پریکړه البته په ولسم تاریخ کې د خیبر پختونخوا حکومت په یو اعلامیه کې پریکړه شوی و او ویل شوی و چې د خلکو څخه هم غوښتل شوی چې تاسو د خپل کورونه پریک دی او په دې ځای ته لاړ شي. ویل شوی چې دلته به عملیات پیلېږي د سیمه د امنیت د ټینګښت لپاره به دا عملیات کیږي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی و چې هغه خلک البته چې د مندوریو د چارخیلو د بګن او ځینې نورو سیمو سره تړاو لري او دوی به کور شوي دي دوی لپاره به ورټل او هنګو کې کمپونه جوړیږي. دا پریکړه پاس له هغه وشو چې په شپږم تاریخ کې په همدې سیمه کې په بیگان کې کله چې پر چنار ته پر مالکدونکو گاډو پر قافلې برید وشو او په دغه برید کې یو شمېر سرتیری او ځینې ډرایوران هم هغه ته مرجوب لا ورسید او تر څنګ گاډي هم وسدیدل. نو پاس له هغه دا پریکړه وشو او البته د سیمې یو شمېر مشان د دغه پوزي عملیاتو پر ضد خبره کوي او وایي چې دا پریکړه یو اړخیز دی او د لپاره دوی ځان نه ختوي. خو بل پلو نن هم موږ خبرونه تر لاسه کړی البته ناست شوې په دې تړاو چې د خیبر پختونخوا بیان برستر سیف ویل چې د شرفخو پر ضد به هرو مرو ګامونه پورته کیږي او یو سوشي به مخکې بل خبر دا هم راغی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور هم امر کړی چې سیمه ته خلکو لپاره چې هغه شاوخوا زرګونو پورې کسان به کور شي دي هغه ته باید مالونه یا د ضرورت توکي خواړه او خیمه ولګول شي. خو بیا هم کوم ګروپ دروان میاش په لومړی نه چا کله چې یو پریکړه وشو یو مایده وشو چې دلته به امنیت ټینګیږي او د خلکو څخه وسلې راټول کیږي مرچې باندې رنگول کیږي او تر څنګ به لارې پرانستل کیږي. کوم ګروپ چې دا مایده د ناکامۍ سره مخ
یو بل اړخ کې مسکا جان د سواد خلکو ولې د پوزي قرارګا جوړولو سره مخالفت کړي الته څویل
د سوات یو سیمه زینه خلق دی لکه د بیلا بلزم نمونه دلته خدل شوی لکه د کانجو د غرقام د بر او کوزه باندې خلق په ولسم تاریخ کې احتجاجونه کړي او دوی د پاوز د چاوني جوړولو یا کنټونمنت ایریا ورته ولکېږي چې د هغه د جوړولو پر ضد احتجاج کړي. خلک وایي چې تر دې وړاندې هم زموږ زینه زمکه اوس سیمه اخیستل شوی پاوز د امنیت د ټینګولو او د خپل د چاونو جوړولو پر باندې خو موږ نه وړو چې زموږ پر زمکو باندې دوی یا زموږ جایدادونه دوی واخلې زموږ د اجازه پرته. البته د دغه احتجاج په تړاو تر دې د مت سوال شوی نه دی خو څو ورځې وړاندې موږ دا خبر درلود چې د سیمن انتظامی د خلکو ته دا ویلې وو چې د خیبر پختونخوا حکومت ورته کال 2019 کې اجازه ورکړې و چې د دوی خپل چاونې یا ځینې سیمې جوړ کړي هم دی اجازه نه ورسته دوی خپل د کار پیل کړي. البته د چاونو جوړېدو سره دا کیږي چې د سیمه خلک بیا د بندیزونو سره مخ کیږي یعنی هغه ایریا یا غسیمه چې د پاوس تر کنټرول لاندې راځي بیا خلک په آزاد توګه هلته تګ را تګ هم نشي کولای خپل د ژوند نور چارې هم نشي سمبالولی.
مننه مسکا صافی معلوماتونه کور ودان بل خواته په افغان مننه کوم حضور نم ډیر تشکر معلوماتونه. او په افغانستان کې د گاونډیو هیوادونو نه راستنه شوی افغان کډوال د اقتصادي ستونزو سوچ جمی او ورځنی ژوند له حالت اندېښمن دي. بیرته ستانه شوي کډوال وی یو خواته بیروزګاری ده او بل لور ته د خوراکي توکو لوړو بیو ورځنی ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی. زموږ همکار شمساریان یې راپور لري.
نثار احمد محمدی چې د وکزیز کورنۍ سرپرستی تر شرکلنی کډوالۍ وروسته له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی د بیروزګاری تر څنګ د ژمي سړې هوا ته هم پاندېښنه کړې ده.
جون مډیر سخت دی و دا ماشومان مزي خصمش ټوله نور خو ډوډه موډه دا خو شکر دی ورور چو خو خو دوه وخره په نارې تیرو او دغه سه زندگی ګوره دغه سه ورور ګله دغه بخاري دی ډیره سړه ده ډیره خواله ورور ګله غواړو چې خلک مونږ سره کومک وکي مونږ سره ورور ګله لا ساغه کې ورور ګله چې مونږ ډیر غورځیدل اسو.
نثار احمد د پاکستان حکومت لوري د کډوالو سره د وستي ظلمونو ترڅنګ اوس په افغانستان کې د خپل اولادونو د زده کړو راتلونکو ته هم خوښنه دي.
مکتب ویل مدرسه به ویل زما ځامن زموږ د کورن لګ دی په لو مدرسه والته به مدرسه ویل او بعد ټیم نه به مکتب تم تلو نور هغه بیچارهګان پاتې اوس کوسو کې ورور سره کو کې خص ټولي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې بیا د 2025 تر جنوري پورې له پاکستان څخه 1,13,300 کډوال افغانستان ته ستانه سوي دي. نثار یو له هغه راستنو سوي کډوالو څخه دی چې اوس هم د مرستې په امید شپې سبا کوي.
حکومت نه دا زمونږ غوښتنه ده چې باید زمونږ آواز واوري، زمونږ وروره فریاد واوري، زمونږ زندگی وګوري، زمونږ د حال وګوري، وروره ګل مونږ ته کار پیدا کړي چې مونږ خپل کار وکړو، خپل روزګار پیدا کړو. مونږ د چیرته وروره په شرکت کې مونږ واچو چې مونږ خپل کار او روزګار وکړو. نو په دې غوړي کې چې د باندې وز وروره کله خټ ټوله وروره ګل کله یو شی ټوله خدا مونږ ته یغ ډیره سخت یغ دی. دا زما کور وګوره، دغه زه خپل دا ګوره، دغه میال دی وروره، دغه جمپر ولا بل چاره کړی خیراتی.
بل خواشن کې سش کال زمي په افغانستان کې له سختې یو ډاک یادوي. په خبرې چې نړیوال مرستندوی ټولونه ته په غانداز پیسې نه دي ټولې سیوي څومره چارتیا ده.
افغانستان سره چې هغه کمیون ارمند دغه دی هغه ته کم از کم چې یو میلیارډ ډالر ضرورت او هغه دوی ته لاس نه دی ورغلی. په ټول مجموع کې دی افغانستان لپاره سلور نه تر 15 میلیارډ ته ضرورت لري هر کال. چې دغه ټول ته غوړی کومه کورسې کټول ته نه چې 2 میلیون ته رسی به 2 میلیارډ ته ضرورت لري. او کدا نه چې د پودود دی 15.5 میلیون مایندو او بچو ته غوړی چې غذا ورسی تر سوچ دې حلاکت نه بچي. نو دغه لپاره یو میلیارډ ډالر ضرورت دی.
که څه هم هیوا ترستانه سوي کډوال یو خو خپل هیوا تر تک شي ادوي، خو بل ورته د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل اولادونو د زده کړو راتلونکي ته اندېښنې هم لري. شمساریان، امریکا ژغ.
او یو وروسته راپور دلته د واشنگتن پاړه په دې سیال کې چې منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به د جنوري په شلمه یعنی سبا د امریکا د وڅلوېختم جمهور رئیس په توګه لوړ وکی، په سپینه ماڼۍ کې به د پردی تر شا په شاوخوا شپږو ساعتونو کې د جمهور رئیس جو بایدن او هغه د کورنۍ شخصي شیان د جمهوري ماڼۍ نه لری کړل شي او د نوي جمهور رئیس لپاره به تیار کړل شي. تفصیل د امریکا غږ د خبريالې پر راپور کې اوري.
هغه شیبه چې جو بایدن د ولسمشرۍ د ماڼۍ نووزي، د سپینې ماڼۍ کارمندان به د راتلونکي ولسمشر لپاره د هغه د خوښۍ سره سم دفتر بیا تنظیم کړي.
لکه نوی ولسمشر څنګه د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا تنظیمول غواړي، کومې غالۍ، کومې پردې، کوم میز او نور دا ډول شیان، ځکه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر لومړی ځای دی چې یو ډول چمتو کیږي.
اکسونه خای چې بایدن په 2020 کال کې د ډونلډ ټرمپ نه د وخت تر لاسه کولو وروسته غالي او ځینې څوکۍ بدلی کړې وي، خو دا ښکاري چې سوفیا او پردې نوې بدلی کړې. د لوري یو ورځ مخکې راتلونکي ولسمشر او لومړی میرمن د سپینې ماڼۍ لپاره د خپلې خوښې فرنیچر او نور شیان انتخابوي. کله چې نوې ولسمشر د لوري په ورځ کور ته راشي، نو کور د هغه لپاره تیار وي.
کله چې نوی ولسمشر او لومړی میرمن کور ته کډه شي، دوی په غسلخانه کې د خپل خواخ شامپو لري، د غاښونو برس او کریم لري. د دوی جامې په الماری کې زړول شي
او دا ټول په شپږو ساعتونو کې ترسره کیږي. په دې کار کې د سپینې ماڼۍ شاوخوا سل کارمندان ګډون کوي.
دلته مسلکی کسان دا کار نه کوي، د استوګنې کارمندان دا کار ترسره کوي. نو دوی ټول په دې کار کې برخه اخلي او دا روزل شوی خلک نه، دوی د امنیتي اندېښنو له امله مسلکی کسان نه ګماري.
د سپینې ماڼۍ د استوګنې ډېر کارمندانو د ډونلډ ټرمپ د لومړۍ دورې په جریان کې د جنوري 2018 نه تر جنوري 2020 پورې کار کړی و.
د دې کارمندانو ډونلډ ټرمپ خوښو، ځکه چې ټرمپ د خدمت کوونکو سره اموخته دی. هغه به کارمندانو ته نقد پیسې ورکولې، دوی ته به شل او 50 ډالر ورکول او کارمندان داستای. دوی سیاسي نه دي، دوی یوازې د دې پروا لري چې ولسمشر ورسره څنګه چلند کوي.
ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال کې انجلا ریډ د سپینې ماڼۍ د کارمندانو مشره وګمارله. هغه د 2011 کال په جنوري کې کله چې اوباما کډه ایستله او ټرمپ دننه راغلو سارنه کوله.
موږ د منظمې ګډوډۍ اصطلاح کارولې ده، خو دا په حقیقت کې ډیر منظم عملیات دي. دا دومره ځله تمرین شوي چې په هغه ورځ هر څوک یوازې لږ تر لږه کار کوي.
خو اصلي ننګونه د وخت محدودیت ده او یوازې شاو خوشبخت ساته وخت وي تر څو سپینې ماڼۍ ته د نوې ولسمشر کورنۍ د خراغلاس لپاره هر څه چمتو شي. دا د ډورا میکوار د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
لکم چې یاده کړه له نیم ساعت وروسته په سپینې خبرې خپرونه کې البته د امریکا د جمهور رئیسانو د لوړې مراسمو په تاریخ چې اهمیت او نړیوالو سیاستونو د میلمنو نظرونه اخیستل کېږي هیله ده چې ورته غوږ ونیسئ البته نیم ساعت وروسته او دا شیبه کې لنډه شیبه کې دری خپرونه پیلېږي. زموږ همکار محمد احمدي صاحب راغلی دی په پروګرام مخکې ویسي او تر څنګ یې تاسو کولی شئ چې خپاره شوي دا مهم راپورونه چې د منځني ختیځو د امریکا په اړه او د افغان کډوالو په اړه کولی شئ په ټولنیز شبکو کې البته د امریکا غږ په پاڼو وګورئ. تر بیا په لوی او مهربانه خدای سپارم.